سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په لندو څخه 915 مترو د مخام لښ په ګو د سهار تر شپګو په منځني څخه په 2.9 تاسو د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په اصل کې چې هغه غونډه وی هوادونه په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې اوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایانت عبدالمطلب حقانی پروندوشنبي ویلي له کوربه هوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په روسیو کې له غونډه وی هوادونو په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیرانه هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبر ایجنس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوزیانو په یو میاشت کې شپېته زرو اته سو اتیا بی اسناد افغانان نیولې او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلې دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساري ډول په 30% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیات شوی و د کشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پروند شنبه د کشمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال یک شنبه وروسته ورځو د 1545 حمله لکبله 918 کسان وژل شوی او 1350 کسان ټپین شوی دي حالدا چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 300 حملو کې 1509 کسان وژل شوی او 816 کسان ټپین شوی وو دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړی کال ګڼل شوی دی روسل هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ وکړه په پاکستان کې خنړی حمله زیات شوی دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینا د افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلوم و سوالو د خبر پختونخوا په مریلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په ډز وژل دي د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړې وای دغه نیانو په ویلابلو سلمانیو کې کار کوه او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو شمیر لکټر لګا ته څلور کسانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خود له په شرط د فرانسوي خبري ایجنسی تندن سشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلور خوتال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانه موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی د جاپان چارواکو نن سشنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وی روز له هغه چې پرونه د رښتر په کچا و شاریه شپږ درجې زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مستیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دراوتلو خبرداري هم ورکړل شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمه د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغې پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده دا چې خان قرباغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاست یا هم درنګ دا چې ولې وسی قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسیمه جزئیات لرو هم درنګ کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د خانو د روزنې یو فارم جوړ شوی
د څلور کاله کې دلته اوسم دا غزه د کربلا غزه د وخانې خوري دلته ډیر شاغی
چې نور د وخانو لپاره څنګه ټکی یو د یو پیو فارم کې څنګه وخان ساتل کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو نور مطالب هم شته وخت پات شو ستاسو پیغامونه راخلو بلتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سیال د پیرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تمده د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړی کو د سمون په مخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې با په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي جزئیات مې ته هم لاورو
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوي کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرخه د اسغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا له وړاندې جوړه شوې وي خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خو رسپانې نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کڅم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوي سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کیږي
نو هم به دا شوی چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن هم سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د پښتو او د پداسې باندې میرې وکړو
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیج په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان له امله دی پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځای لري
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید د خان قرباغي زیارت له سره ورغول شي تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان کره باغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان کره باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر دکان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دستمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان کره باغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډېری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه د تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دی راځي دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي. بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه، خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارده شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي. ورسو خوست او د دغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمدشاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوي ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
د راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. ل لوړ پوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت په راس کې دي لاغوی مغوښتنه داده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولانو په زده کړیز بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تن فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزی وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې موږ ته د کاري زده کړو زمینه مسیده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. دغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې موږ ته دغه زمینه مسیده کی ترڅو موږ عملی زده کړې هم وبرلته تر سره ورسې.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزې یادوي او وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاه زر عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانېږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بېلابېلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد د وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یکشنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د ده په وینا د روسیې په پراخو حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دوه نوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا وسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې څو ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او شل نور ژوبل سوي دي. دا حمله داسې وخت کې لري چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوی الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برېتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لږ تر لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا استوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بې عزلۍ واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړې ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشی شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر ذبیح عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول دو سال گذشته همیشه
په تیرو دو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زندانی شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
د
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره،
هغه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. خځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان خځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمني کې له پناه اخیستلو وروسته په تېر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan. Humanitarian crisis. 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 او د برخلیک پاره یې څه نه دی ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځله ادا کړي چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دی له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بې ځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي این. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو، هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه سي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ستاسو څخه هم، د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکوونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا ده چې د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک د ټلیفونو له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسې پیغام ستاسې نظر.